په افغانستان کې ماز دګر څلور بجې شوي ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون شنبه د سپین بولډکه تور خمل لارې له 440 زیات کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د رسنیدونکو د ثبت او تثبیت کمیټو د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې درې کورنۍ بېګا د پکتیکا د انګور اډې له لارې خپل هیواد ته ستنې کړې شوې دي. اژانس په وینا په تېرو 28 ورځو کې د پکتیا ولایت د خرلاسي له لارې هم درې کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د لیز اخراج د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې ګلرنډۍ شوی دی. نړیوالو ادارو ویلي تر اوسه تر 400,000 ډیر افغانان افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بایوا ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنولو دغه کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې ښیلي چې میرمن اوتون بایوا دغه څرګندونې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقاني سره په کتنه کې کړي دي. د دې وزارت په حواله میرمن اوتون بایوا ویلي چې نړیواله ټولنه د دغو افغانانو د ستنېدو بهیر په دقت څاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د راستنېدونکو افغانانو او د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره د 11 میلیارده افغانیو په ارزښت د اضافي مرستې مالي مرستې خبر ورکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري ازادي راډیو ته ویلي تر ډېره له پاکستانه بې اسناده افغانان په بد وضعیت کې افغانستان ته ستنول کېږي چې دوی په دې هېواد کې نسل پناه لري او نه هم کاري فرصتونه. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان اتسگزی دا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دې پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې د قیل عناصر چې د په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. نوموړي چې په دې اړه پرون په یوه خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دا وکړه چې د طالبانو حکومت دا مسله جدي نه بولي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جان اتسگزی ویلي پاکستان په وار وار د هغو عناصرو د ورس پارلو د ورس پرل کېدو غوښتنه کړې چې لست لوړاند د اسلام آباد لخوا له شواهدو سره یو ځای کابل ته سپارل شوی. خو د په وینا د افغانستان اوسنیو واکمنانو تر اوسه ورته مثبت ثواب نه دی ویلی. اسرائیل نن یکشنبه د مقت اوربن له پای ته رسېدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شو چې لومړی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د اوو ورځني اوربن مهلت له پای ته رسېدو وروسته بیا پیل شوې د ملکیانو د برګ ژوبلې په باب اندېښنې راولاړې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي له 15,200 زیات کسان د فلسطینیانو په دې محاصره شوي ښار کې وژل شوي، خو دغه شمیر خپلواکو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې پرون شنبه د غزې په شمال کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه د 160 فلسطینیانو د وژل کېدو راپور رسېدلی دی. د ایتوپیا سیمه ایز چارواکو پرون شنبه وویل یوې وسلوالې ډلې د دې هېواد په یوه ګڼ مېشتې سیمه کې زیات ملکیان وژلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تر دې 11 ورځې مخکې د حکومت او د اورومو د ازادۍ پوځ په نوم ډلې ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اورومو د ازادۍ پوځ یا OLH ادیس ابابا یوه ترهګره ډله ګڼي. د اورومو د ازادۍ له جبهې تر جلا کېدو وروسته له 2013 میلادي کال رئیس د حکومت په وړاندې جګړه پیل کړې ده. د ازادۍ پوځ وروسته له هغې د ازادۍ له جبهې جلا شو چې دغه جبهې خپله وسله پر ځمکه کېښوده او له جګړې لاس واخیست. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونه کې به واورئ چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې که افغانان غواړي په پاکستان کې اوسي او کار وکړي نو باید د هېواد ته په ویزې ورشي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هېواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسې غواړئ زموږ په هېواد کې پاتې سئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو.
د بلوچستان له د اطلاعات او سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړی چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. په دې اړه به چې پاکستانی چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغې لړۍ سره لې چې له یوې مودې راهیسې ډېره تیزه کړې څه غواړي لاسته راوړي، د امنیتي او سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه وکړو. غزنی ته له پاکستان نوې وستنه شوې کورنۍ د ژوند له بدو شرایطو سر ټکوي.
چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه در پاته، یا به د عیالو په ځان سوال کوم یا به دا کوچنیان خرڅومه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شئ. او نن د دسمبر 3 د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. یو شمېر معلولین د ژوند لپاره د محدودو امکاناتو تر څنګ د معلولینو په تړاو د ټولنیز ذهنیت نه جوړېدا بل ستونزه بولي.
خیر د کتو فزیکی شکل کې نشه کولای، ولی په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کار او کې زحمت وباسي لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای په پاکستان کې د قانوني مشتي دوه او سوداګری لپاره افغانان ال دی چې د هیواد ته په ویزو ورشي. سرپرست بوکتی له دانیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو پات کېدل ناممکن وبلل. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری له پاکستان د افغان کډوالو اخراج او پیچلې مسله بللې او ویلې دي التیا و چې سرپرست حکومت په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وي. جزئیات د امید زهیر مل پرپورت کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزې واخلي. بوکټي له دانیو سره مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړل شي.
دوی زموږ وروڼه دي، یو اسلامي هیواد دی. موږ ترې دا غوښتنه کوو که تاسو غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې سئ زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسو غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته اوسېږئ ښه راغلئ. خو دا نسي کېدای چې زموږ پر دیوالونو راواوړي او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستن شوي دي. هغه تیره اونۍ ویلي و چې تر راتلونکې یوې میاشتې به افغانستان ته د دله قوله د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسأله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د دله قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بیلابیلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه لټولو لوریو سره مشوره کړې وای.
زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې، سیاسي ګوندونو، اغیزمنو او بشري حقوقو اړوند لوریو سره مشوره کړې وای او بیا یې عملي کړې وای. شاید یو غوره تګلاره به عملي شوې وای.
له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د پاکستان تر سترې محکمې هم رسیدلې او د جمعې په ورځ سترې محکمې په غونډه کې د دې محکمې یوې قاضي عائشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او دا هیواد مکلف دی چې دا کنوانسیونونه رعایت کړي. سترې محکمې د پاکستان سرپرست حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوي هم استولې دي. بلخوا بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ یوازې پرون د سپین بول د کوتور حمله لري له 3000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي.
و مورد چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا ویلي په پاکستان کې د قانوني مشتیدو او سوداګرۍ لپاره افغانان اړ دي چې د هیواد ویزې واخلي. په عین حال کې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت له پاکستان سره په دوګونی لوبه تورن کړی دی. جان اتسکزی پرون په بلوچستان کې رسنیو ته وویل د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي دې مسلې ته ډیر پام نه دی کړی. په عین حال کې مخکې په راپور کې مهم واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلس ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په طالبانو انتخاب کړی چې وخت له رسیدو وروسته هم د یو حکومت په څیر نه بلکې د یوې ډلې په توګه چلند کوي. هغه پرون رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي، نو باید د یو حکومت او یا ریاست په توګه په ټولو برخو کې رامنځته شي. زرداری ویلي د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وبولي. په عین حال کې د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. هغې له ډېرو جزئیات ورکولو پرته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مهال په دې اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د دې موضوع د لا څېړلو لپاره همدا شیبه له سویډن د امنیتي او سیاسي چارو پوه احمد خان اندر هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. اندر صاحب، خبرونه ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اندر صاحب، پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پر افغان طالبانو د تورونو لړۍ ډیره تیزه کړې ده. دوی په مختلفو بهانو یا پلمو تورن کړي او ویلي دي چې هغه پخوانی تور ډیر تکراروي چې د پاکستان دښمن ته چې تحریک طالبان پاکستان دی، دوی وایي چې په خپل خاور کې پناه ورکړي او هغوی هم له هغه هیواده پر پاکستان حمله کوي او نه غواړي چې دوی ورته تسلیم کړي. دغه راز د طالبانو په افغان کډوالو باندې هم پاکستاني چارواکو دغه کړي ډیره تنگ کړي ده. پاکستان څه غواړي لاسته راوړي؟
مننه کوم. پاکستان ملامت هم نه دی، ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په واد کې امریکا ولې، او بیا په مجاهدینو هم دوی جواری وهلې و. مجاهدین یو څه کار ټوک افغانستان وران کې، خو په طالبانو باندې دوی ډیر فکر کوي، فوکس کوي چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو سره ایتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه به چې دوی اوټوي هغه به طالبان مخ کې وړي، خو هغه خوبونه دوی په وبو کې لا وشول. اوس چې دوی اقتصاد هم خراب ده، امنیتي وضعیت هم خراب ده، دوی ډیر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هیواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړښت نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبی امنیت راغلی د دې غوښتونکو دی او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګورئ چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې ځا افسرون په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنگیدلې، مستقیما د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوز امنیتي ګانونه قوي استخبارات قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي، او اغزن تیر سیمه هم د ډیورند په کرګړنه کرخه تیر کړه ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کوي د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب، دغه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادعا کړی دی چې طالبان دوه لوبه مخته وړي د پاکستان له حکومت سره، اشاره هم همغه د ده په وینا هغو عناصرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 40 کلونو کې په پخواني جمهوري نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو حتی د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو، او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هماغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده د عمره موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان په اکړه درلودله پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي ځکه دوی د هر حکومت سره دښمنی کړی ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له هغې نه اکمالېدل. همداسې طالبان عملته وو، خو دوی به حکومت زمونږ د پخوانیو حکومتونو ته ویل چې نه خدای دې نه کړي زه داسې هم نشته. اوس چې
یعنی هغه څه همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه کړی او د هیڅ افغان دوست نشي کېدلی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه په ښه کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نورو هیوادو سره، په کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغرده د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبې مخ بیایي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي او د پښتنو سره دښمني په مخ بیایي.
اندر سب که پرته وای چې لدغه تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو او دا چې په افغانستان کې څلوبې وشولې، گاونډي او څه وکړل، سیمیزو هیوادونو څه وکړل، نړیوالو څه وکړل، آیا افغانانو بلاخره یو درس واخیست چې نور باید د دغه سي څرګندونو یا نورو ښکار نشي؟
که په دې وخت کې په افغانستان کې چې جګړې وي، د زمونږ ټولو ګاونډیو زبر ځواکونو دلته خپل اجنډان هم روزلي دي، ډېر استخباراتي لوبې هم کړي دي. موږ نشو ویلی چې ډېر ژر به افغانان له داسې یو حالت ته راشي چې هغه به کاملا د پردیو د استخباراتو د ځینو کړیو د غلامي نه خلاصي. ځکه چې موږ ګورو اوس هم په بهر کې ځینې کړي ګرځي را ګرځي، کوشش کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خو په پوره باور سره ویلی شم چې په افغانستان کې نور د جګړې راتګ باید ونه منل شي او افغانان باید د خپلو ګاونډیو پهغو خرابو مخو چې تل یې ورسره لوبولې دي پوه شي او نور د خپل هیواد د بیا رغونې په فکر کې شي. کنی دا ځل به داسې جګړه وي چې زموږ سره به دغه ګاونډیان هم سوځېږي. تاسو خبرې چې د 15 میلیارډو سلا د امریکایي وسله طالبان ته پاتې ده او افغانستان اوس هغه حالت کې نه ده چې دوی ونشي کولی د خپل هیواد دفاع ونه کړي. دغه هیوادو لکه پاکستان یا تاجکستان یا ایران چې کله کله ګوتنډنې کوي، پاکستان که کوشش کوي چې د دوی په هیواد کې اقتصاد کړي او امنیت سمشي، باید پخوانی ستراتیژي ته بدلون ورکړي او د افغانانو سره د یو ښه ګاونډي په توګه مخکې راشي.
مننه کور ودان د امنیتي او سیاسي چارو پو احمد خان اندرو چې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د وروستي څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریکو. پاکستاني چارواکو یو ځل بیا پر افغان طالبانو انتقاد کړی چې د دوی غوښتنې نه پوره کوي او په همدې خاطر دوی پر افغان کډوالو باندې فشار راوستي او وایي چې باید په هغه هیواد کې د اوسېدو لپاره ویزه واخلي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سم شمان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00 422 12 41 45.
او سم یو نړیواله موضوع، اسرائیل نن یک شنبه د ماقت اوربند لپاره تر رسیدو وروسته د دریمې ورځې لپاره په غزه کې یو شمېر اهداف په نښه کړی دي. د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی سیمه خان یونس کې له خلکو غوښتي دي چې نور سیمه ته کډه شي.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې له میشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیره شپه او نن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چی د اسرائیل په هوایی او ځکنوي عملیاتو کې زیات تمرکز اورباندی سوي دی. وروسته له هغې چې د دوی میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسیدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیمې ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل سوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلې مړاوې سوې دي. د ورځنی اوربند پر مهال چې تیره جمعه مهلت پای ته ورسید، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابر سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوش شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره شپه په خپله وینا کې وویل، تر هغوی چې د دوی ټول اهداف ترلاسه سوي نه وي جګړه به روانه وي، او د ده په وینا تر هغوی چې مځکني عملیات ونیسي د دغو اهدافو ترلاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا، پر غزې تړانګه د اسرائیل د حملو له پیله څه باندې 15,000 فلسطینیان وژل سوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 3 د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې هم ډیر معلولین د ژوند له سختو شرایطو سر ټکوي. په افغانستان کې د معلولینو د ژوند او اوسنی وضعیت په باب مو په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمیر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم، دوی وویل چې موږ یو سروي وکړه، مګر د سروي وروسته تاسو ور نه یاست. په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کلینیک کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کیږي. په تیر حکومت کې زموږ معاش 15,000 و، اوس 3,000 ته راټیټ شوی دی. 2,000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه وکړو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی، وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي، او دا لویه ستونزه ده. او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکي، باید ډاډګرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نه شي وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شي چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې، په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شي، داسې نور وظایف مخته ویسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نه شي کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شي چې وظیفه تر سره کې کارو کې زحمت وباسي، لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بعد وختانه داسې به دا معلول رخصتیږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشې کولای چې موږ ته وظیفه وکړې، دنده تر سره کړې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه د شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په وو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
هر میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوس مهال د 855 کارکونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یو ځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6,000 او جزوي معلولینو ته 1,500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغو معلولینو د خبرو لمخې اوس د مرستو کچه 6,500 او 8,000 ته راټیټه شوې ده. ومغوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوی لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو د شرایطو په باب واورېدل. غزنی ته له پاکستانه نوې وستنه شوې کورنۍ بیا د ژوند له ډېرو بدو شرایطو سره ټکوي. دغه کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ لوري مرسته نه ده کړې. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه کې اوومه ورځ اونیزه خبرونه مه هیروي.
دا غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. د دې د اخلا ملخ په لاسونو تور پکې شاوخوا 50 کلن بسم الله دغه ماشومان پلار دی. د وای له پاکستانه د کډوالو پروان بهر کې غزنی تراغلی، خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دی راوړي. د له سختې نستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبور یم نور بخرسوم، یا مجبور یم 500 کوم به ځان بجنه خلاصوم. چیرې زو لارس بیرته پاکستان ته ولارسم؟ زه وکم
بسم الله وای. تر اوسه پورې ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوې سختې نستۍ په سر اخیستی یو دومره څنډه لرو چې یای په خپل وخرم او یای د عیال په خلو کې ور واچوم.
چې ا دروازه ته ودرېږم په ځوان زبنه سوال وکم، بل لار نه دره پته، یا به د عیال په ځان سوال کوم، یا به د کوچنیان خرڅوم، یا به مجبور یم زه خپل خود کاشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړه، نه پټای لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
دا بسم الله مېرمنه بیا دغه دغه کار اندیشمنه کړي دا وایي حسینه چې میړې لور ورڅخه و پلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم رستندوی ټولنې دی ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه ورڅخه جلا نسی، خو خلک د مجبورۍ لامل هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه تخلیې ما کوچنی کوچنی دي نه تر اوسه غوناسل دا خو نه ډېره مجبوري سره دا کار کېږي. دعوت نجلۍ ما هغه ده دا تر اوسه کوچنی دی سبقونه ویلې در په درسو سبقونه یې پاته سولم بس مو لوخمه سره خوښ ته سلام مسته یو مکان سره ته وکی
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي،
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي باډرو باندې رسمي باډرونه دوه لرم، یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده. نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي باډرونو باندې هم چې کیږي راستنیږي، چې هغه د IOM او یا هم د UNHCR پرم نه لري، او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې چې موږ ورته جوړ کړی د پیغه کې ثبتو.
بسم الله، په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه، بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادۍ راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره او وی بلې و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونې ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړې شوې نجومې څو وړاندوینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې. له دې هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي، او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو تر څنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیروونۍ د مسایلو تاو د ټکی. نوی ډیلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون زیا او همکاران یې له سفارته وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، د جمهوریت سفارت پا افغانست پا هند که خپل ماموریت پای تر سوله ده، هغه بند شوه ده.
دو وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دی په سفارت کې، دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دی موږ خپل انجینران، او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا دپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړل و اته نوي فیصده کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدي امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي، او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چیرته کوله چې کیدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرگا مانی، پلاس کے ٹوپک آخستہ رہی، پلاس کے خلق ساتلی دی، وہ اس بدا ولس قدم و ندرب سیاخی، درکتا خبر بھی جس غلی، پرکتا خبا، زمردہ افغانان، زمردہ پشتان ناستی.
خوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښې ده بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلې ده. یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو که څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي، روان سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د $500,000 د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې را مخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو 10 میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفتلو درویش زره کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو چاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه تل وړ شي
اته ساګانې اوس افتتاح کیږي ان شاء الله ډیر زر به نورې ساګانې تیار شي او په آئندہ کال کې به ډیر ساګانې نورې مویستل شي او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویل چې اکتشاف په سوونو کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15 سلنه به په همدې ولایت ولګول شي
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی حلقوي سړک د ولایت لپاره چې واغ ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول څه
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نوي ورغنیزو پروژو خبره کوي خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي
د ته خند پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده چې په رسمیت نه پیژندل شي یاده مشکل دی یاده مشکل دی کې د رسمیت پیژندل خبر نه ستکه
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $80,000 مرسته راټوله کړې ده حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي
څه باندې $22,000 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 مونږ په لاس انجلس او تقریبا $10,000 مونږ په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي
افغانانو تود هرکلی وکړ د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري خراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت څلوېښت ورځې پوره شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي دا نفرت پرتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ور کوي دا زمونږ لاړه خنه وشو دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ نفرت یې پیدا کړ ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ
بلخوا پرلت د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقاهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي سره کښېنه ورکې دا پښتنو ته ازادي دا د تور انګریز دا د پنجابی دا د امریکای د غلامی اخلاص کوي ورکی ازادي خلاص کوي
او تیرونه د طالبانو مخالفه پخانه جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونغه غول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود او د پاکستان په خوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربدل شوی. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره غواښ بدلې او ویل دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلارې چې اوس غوړه کړې د افغانستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه کوله به شوبات کوي، دا نوی عالمی لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دی. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه د جنگ میدان جوړېږي.
د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاله را ان هی یوز ټو سے ان پښتو د ټوپک په زور راغله د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کاروونکي د محسن داوړ سرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوله خو د مسکو له کانفرنس سم دستي ورسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یونماله مشر هم غوښتي دي چې نړیوال د موازی ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیریونی بریډ کې یو بار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازي احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوی چې د بنو بریډ کې یو تن افغان او د ټي ټي پی د مشر غړي حافظ ګلبادر لډل سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه بریډ شدید خبرګون ښکاره کړ او د حافظ ګلبادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکی ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یو فاشیست اداره بللی او زیاته کړی ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علی جناح ته به نور زاینو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوښړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشتو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وحکې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد ناروی په اسلامي نړۍ کې په دروازو بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلوم یې ولله کې ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغه د پالیسو د تطبیق د لپاره یو سپک بهنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینران او کارګران چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونه منځلې ده. ملي سوداګر ضیاء الحق وزیر زی چې دغه پروژې د تطبیق لپاره اخیستي وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاص کړي، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 130 کیلومتر لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او شپړسمه ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو، همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. الته هوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چون ته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل واتنې فیصد کار شوی، کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د شپږ میلیون ډالر په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونه توالیده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندري زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور دوی نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر ہو لرم در بدر ہو نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کومه ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو؟ نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامۍ زنځیرونه وشلول. نن ته ما قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در. مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسی کدر ته نو وسی د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیر اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ سو خو موږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي په دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپل شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تا روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی ولی منگا زندیده کیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بوله کیگی دویما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو غرزولو لدی گنو چه تا اولو لدی لودنگ انلودنگ لدی دل با دا پارم سوک دا که او دا سل یو نیم سل روپه چی دین ده دا پارم دا پروسیات و دا کیزون دا پارمون ورکی نرکه دا کم خبر دا دا چا حکم دے منگا صرف ددی خبر دے منگ تو وضاحت وکړی کی چیر پنجاب چې دا منگا دے ملک کی سن دا منگا پاکستانیان نه منگ چې پنجاب ته کدا اٹک پپل چې منگا اوړو منگا بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې په تکلیرن سرټیفیکټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغې د ځان سره کلیرن سرټیفیکټ خیبر پختونخوا ته راوړي د ری پختنو نه د پاکستان ته د پختنو پختنو د سیډ نه ډیره خطره ده کړې د پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک پخپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدی لفظي شخړه وه اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کیږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی قریصه محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولې او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړي
با ریگن صحبت کردیم و توافقی
مسافر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم
نه
شما سوال تان پرسان کنیم
میگم سر سوال میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس اسرائیل جنرال
په ټولنیزو رسنیو کې د قریصه محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز په خواني مشر جنرال باجوه سره لفظي شخړه کړې وه او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستې او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی هغه اسلامي خطاطي په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده دا یې تر ټولو ښه مثال ده
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي هغې باور درلود چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو دا غیر وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2018 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2018 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په وی سیاري په سیوتلې فضايي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نسب شوی ډي اس او سي ټکنالوژي ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه څلوېښت چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړۍ څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویډ د زوف له امله به ایچ ډي تصویرونه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت سل چنده زیاتولی شي.